شپږ بجې شپې احمد شبرم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د بشري حقوقو د سر سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر باروی افغان ښځې د تاریخ په اوږدو کې له ننګونو سره مخامخ شوي دي. حکومت تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. میرمن بار دا خبره نن په خپله اکسپان یا پخواني ټویټر کې د طالبانو له لورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بندیز په تړاو لیکلې ده. اغلی بار زیاتوي چې دې بندیز د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه له یوې ازموینې سره مخامخ کړې ده. ریچارډ بینټ له 2022 کال را په دې خوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې بینټ په د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول نو افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي روزا اوتنبایو نن په یو بیان کې وویل هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي د بشري حقونو د تامین او د خلکو د حقونو په ګډون د بشري حقونو په ځانګړي ډول له مذهبي اقلیتونو د ملاتړ اصلي دنده لري. میرمن اوتنبایو دا څرګندونه د تروریزم د قربانیانو او د مذهبي عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په مناسبت کړې دي. نوموړی همدار زیاته کړه چې په دې ورځو د هغو افغانانو یاد تازه کوي چې په لسیزو جګړو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي. ملګري ملتونه د اګست 20مه د ترهګرۍ د قربانیانو او د اګست 20مه د مذهبي عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په توګه لمانځي. د میرمن اوتنبایو په وینا ملګري ملتونه د دې ورځو په مناسبت د سولې د تامین لپاره د خبرو او هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځنی ختیځ خپل نهم سفر پرته لدی چې د اوربان موافقه ترلاسه کړي پای ته ورسوه. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې چې امریکا یې ترورستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې. انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلی بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړی توپ کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیل د اوربان په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماس یې هم ومني او دواړه لور یې د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. یوه ورځ وروسته لدی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړ د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنې کې غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند آی خان حاجی زاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د یوې لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په تېره جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عربي امارات غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي چې فکر کوي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. آذربایجان لومړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس غړیتوب ته لیوالتیا وښوده چې چین هرکلی وکړ. د ساجر ورو ماشمنی خبري بجله په منسنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په جلال آباد او د شهر ته چیر مسیمو کې سیلونو د سر او مال زیانو ناړولي.
نازه به شړک باران شو غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. د خپل غاړه کې مونږ کور نه دي چې دې پسې پوره نه نه وته.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو پر ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د طالبانو له لوري د افغانستان د تګ بندیستې یو شمېر شزینه فعالانه اندېښمنې دي.
دوی نو غواړي چې په دوه باندې نور خلک یا نور هیوادونه آگاهي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ایران کې د یو بس په چپکېدو د پیښې له جزئیاتو خبرو چې په کې لږ تر لږه 28 پاکستانیان وژل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ومه ناحیه سره رود ولسوالی او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې د سخت باران له امله راوتلو سیلابونو خلکو ته ځانیا او مالی زیانونه اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
ناڅاپي سړک باران شو، هغه 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. د خپل غاړه کې مونږ کور نه دي، دې پسې پورن را ننوته ما کور ته. ومې کتلې دې دیوالو کې اوبه را ننوتې، کور کې واړه ورونه مورګانې پلار مې و، هلته مونږ دوه درې وزې وې، داس شوی نه و. مونږ ایله دا سامان برابر مونږ ته اوبه راورسې. مونږ چې دی دننه کور کې نیمې تر اوبه راجېږي شوې. مونږ ځان ایستلو سړک کې اوبه راونیول چې راونیول په ډېر خوارۍ کوشش خلکو راغله ګاډو کوشش باندې ځانونه مې سړک ته هر څه نه
دا د جلال آباد ښار د اومې ناحیې د غوچکو اوسیدونکي مدثر روانو چې تیره شپه یې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جوماتونه او نور ټولګټي ځایونه زیانمن کړي دي.
یوازې زموږ کورونه د سې شاوخوا په ټول دې ساحه کې، غوچکو ساحه کې، د موږ څنګه شاوخوا 200-250 کورونه وړي. همداسې چې دوکان نه صاحب کې کسل دوکان نه دي، داسې دوکان نه خراب کړي دي. پله مړی وړو، نن مړی وډ نیولی و، پله په سر بوجي کړی و، موږ خپل جنازه کې ګډون وکړ.
د غوچکو یو بل اوسیدونکي فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپناه او د خوراک هر څه له منځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخه تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لښانې خوک شوی دی. بس یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به ترې یو استفاده کړی. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، داسې ډېر ماشومان پکې چې د زخمیان شوی دي، څه پکې ورکم دي. نو اکرن دونه شي چې ماخام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس په دې بشپه باندې دي او په دې ورځ باندې خو هېڅ شی هم شته دی نه. نه دلته داسې سامان پاتې دی چې موږ په یعنی د شپې ته پیو دوشو. موږ دغه ځای کې چې دی په کرایي کور باندې اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چمتلی خارګوټی او د جلال آباد ښار اومې ناحیې کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوی سیف الله خالد له قوله لیکلي بیګا ماخام د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومې ناحیې اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګڼو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټي کې و تنه ټپیان او یو تن مړ شوی. لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوې تخریب شوي دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندوی موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیر شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومی د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
په ننګرهار کې مو د سیلابونو د بهیدو راپور اوریده. د ننګرهار سربیره په کابل او څو نورو ولایتونو کې درنو رښتونو او سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د سې شنبې د ورځې شدید اورښتونو او سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ یې د تګ راتګ لارې هم بندې کړې دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټي سنګي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه خرګوټي اوسیدونکي ایوازلی وایي چې سیلابونه نوې د ورور له دوکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړي دي.
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردک دیگه زغال هم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یو وړل، سکاره هم وړي. تقریبا یو موټر ډیر کم پاتې دي. مون پرون مخام پوري وکړای شو چې اواز 15 اشپک کراچي لرګي ټول کړو او دوکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو لامل یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوی دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکو نجیبې هم ازادي راډیو ته وویل
د منطقې ما په کابل بسیار دچار سیلابای شدید بودو. پرون زموږ سیمه له شدیدو سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سختۍ یې ځانونه وژغورل.
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته وه ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد وویل
خلکو ته مالی زیانونه ور اوختي. د خلکو ژوي چې په غرونو کې وو سیلابونو کې له منځه تللي چې شمېر 200 ته رسیږي. د خلکو کرنیز ځمکې هم له منځه تللي دي.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د وروستیو سیلابونو د اوختو زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانه اونۍ هم د هیواد په 5 ولایتونو کې شدید اورښتونو او سیلابونو 3 کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال له پیله تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې شدید اورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو په خبره دغو طبیعي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمېر زیات کړی دی.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند د هوا پیشندنې د ریاست د وړاندوینې له مخې نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د اورښتونو او د سیلونو د بهېدو امکانات شته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبان حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پر ورتګ بندیز یو شمېر افغان شوز او بشري حقوقو سازمانونو اندېښنې پرولې دي. دوی وایي کېدای شي له دې وروسته د افغانانو د بشري وضعیت او د شوزو د حقوقو موضوع د نړیوالو لپاره وغورځي شي. طالبان او شاغلی بنټ د افغانستان په ضد په تبلیغاتو تورن کړي او افغانستان ته د هغه پر ورتګ بندیز لګولې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت لوري افغانستان ته د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکو په ورتګ بندیز په افغانستان کې د نن ورځې یو شمېر افغان ښځو، انجونو او همدارنګه د بشري حقوقو ځینو سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د دوی غږ رسول نور هم ستونزمن او په خبره یې بالاخره به افغان ښځې څنډې ته سي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ټولو نیوز په نوم یوې خصوصي رسنۍ ته پرون سه شنبه ناوخته د اگست په 14 ویلي دي دوی د ښاغلي بنیت په اړه د پریکړه ځکه کړی چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. مجاهد ویلي نوموړی د افغانستان پر ضد تبلیغاتو ته ګمارل شوی وو او هغه کس نه دی چې موږ پرې باور وکړو. یو کوچنی موضوع به یې ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړاوه. د فرانسې خبري اژانس هم په دې اړه خپل راپور کې د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله ویلي چې ریچارډ بنیت څو میاشتې مخکې له دې پریکړې خبر سوی و چې افغانستان ته به د تګ اجازه ورنه کړل سي، خو افغانستان ته د نوموړي پر ورتګ بندیز په کور دننه له زده کړو او کار تر راګرځول شویو انجونو او ښځو اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
دوی نو غواړي په هېڅ ډول باندې چې د دغو ظلمونو نه چې دوی د افغانستان پر خلکو او د افغانستان پر ښځو باندې کوي او د دوی حقوق تر پښو لاندې کوي، نو غواړي چې پر دوی باندې نور خلک یا نور هیوادونه آګاه شي او دغه بندیزونه که چېرې هدامه پیدا کړي نو د دې مطلب به دا وي چې د افغانستان د ښځو غږ به نور هېڅ ونه اورېدل شي.
ای که آقای بنیت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین،
دا چې ښاغلی بنیت بل دې وروسته دلته افغانستان ته را نشي، مطمئنا چې د ښځو حقونه به نور هم ننګونکي شي. د افغان ښځو غږ به کم تر نړیوالو ورسیږي. زه باوري یم چې دلته آن د ښاغلي بنیت تر راپورونو هم نورې ټکان ورکوونکي ستونزې شته چې له بده مرغه د اوسنیو شرایطو او محدودیتونو له امله هغه ستونزې چې موږ یې لرو په اړه یې راپورونه نه خپرېږي او د نړیوالو تر غوږه نه رسیږي.
بنیت د طالبانو حکومت په جنسیتي توپیر پالنه هم تورن کړی و، خو طالبانو هر ځل دغه د راپور موندنې رد کړي دي. بلخوا د بشري حقوقو ځینې بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت دا ډول اقدامات او د هیواد روان وضعیت په اړه د نړیوالو د بحث او خبرو اترو پر سر بندیز پایا به عام وګړي پرې کوي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
اگر رقم وضعیت دوام کنه افغان بابا انا تعامل مثبت از طرف
کاروان وضعیت دوام وکړي او طالبان له نړۍ سره د مثبت تعامل خلاف وي او دوی د خبرو اترو او مستند سازۍ دروازې وتړي، افغانستان به په بشپړ ډول څنډې ته او هیر بشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکلو په اړه هم د طالبانو دریځ مثبت نه دی، نو دا به یو ډول مثبت تعامل ته د طالبانو نه ویل دي، ځکه دوی د بدلون او مذاکرې همدارنګه خپلو مخالفانو ته د دې فرصت ورکولو لیوالتیا نه لري چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس ومومي او د دې بیه به بیا عام افغانان پرې کوي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي، خو ویلي دي چې ښاغلی بنیت د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. بنیت د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل سو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو پر نقض تورن کړای دی.
د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن وویل چې دته تر اوسه طالبانو دا نه روښانه کړی چې ولې افغانستان ته د دت په تګ بندیز لګولی دی. ښاغلی بنټ د خصوصي تلویزیون عامو سره په یوې ځانګړي مرکه کې دا خبرې وکړې.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي چې تر اوسه شپږ لکه 350 یتیمان کونډي او معلول کسان ثبت کړي دي. د دغه وزارت چارواکو نن په کابل کې به خبري غونډې ته ویلي چې په تیر یو کال کې له دغو اړمنو کسانو سره د 15 میلیارد افغانیو څخه زیاتې نقدې مرستې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لشپک لکاو 350 څخه د زیاتو یتیمانو، کونډو او معلولو کسانو د ثبت خبر ورکوي. دغه وزارت چارواکو نن چهارشنبه د اگست میاشتې په 28مه په کابل کې د تیر کال د لاسته راوړنو د تشریح په نامه یوې غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې د یتیمانو شمیر چې نجونې او هلکان پکې شامل دي 370,000 تنه او د کونډو شمیر 490,000 څخه زیات او د معلولو کسانو شمیر نږدې 200,000 تنو ته رسیږي، خو دغه شمیرې وروستۍ نه دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره دغه شمیر ځکه وروستۍ نه دی چې لا هم د ثبت لړۍ روانه ده. دغو چارواکو دغه راز ویلي چې په تیر کال کې له 80,000 څخه د زیاتو کسانو نمونه د مرستې له لیسته ځکه لري کړي دي چې دوی د کونډو او یتیمانو په نوم کارتونه جوړ کړي وو او داسې کسان هم پکې وو چې وضعیت یې ښه شوی وو. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی د خبرو په یوې برخه کې وویل
یو شفاف میکانیزم او بانکي سیستم للارې شپږ لکه 2,000 او اتاتیا کونډو یتیمانو او معلولینو د نقدي مساعدتونو د منظور شوې طرحې مطابق په دې یو کال کې له تیر اسد نه د دې اسد پورې 15,470,300,000 افغانۍ د میاشتنوې نقدي مساعدتونو مهانو په توګه حواله شوې.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دوی هر یتیم ته 2,000 افغانۍ او د هر کونډې وضعیت او اقتصاد ته پکتو په هر شپږو میاشتو کې د میاشتې له 2 تر 5,000 افغانیو معاش ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو په دې ناسته کې دا ونه ویل چې معلولینو ته څومره معاش ورکوي، خو د کابل یوې اوسیدونکې چې وایي خور او ورور یې په سترګو څه نه ویني د طالبانو د حکومت لخوا ورسره د مرستې پر څرنګوالي نیوکه کوي.
موږ درې واړه په سترګو نه وینو، یو ورور مې کارت نه لري، بله خور مې کارت لري. له هغه وخت راهیسې چې طالبان راغلي ماشې نه دی ورکړی، ویل یې کارت یې ورک سو. تیر کال بیا په ډېر مشکل موږ لاړو، کارت مو پیدا کړ او یو ځلې معاش ورته ورکړ، یو ځلې 10,000 افغانۍ ورکړې، خو بیا یې نه دي ورکړي. او ما په خپله هم له کله نه چې طالبان راغلي په دې دریو کلونو کې خپله 2 دورې معاش ترلاسه کړی دی.
دا وایي نابینا ورور یې تر اوسه کارت نه دی اخیستی او دی او خور یې چې دواړه بې سرپرست دي د تیر جمهوري نظام په پرتله له وزارت څخه غیر منظم او کم معاشونه ترلاسه کوي. د کاپیسا ولایت یوې اوسیدونکې چې وایي د پنځو یتیمانو مور ده او میړه یې د تیر حکومت پر مهال په ملي اردو کې دنده ترسره کړې دا کوي چې د طالبانو له حکومت یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
لیورو به ما ته چې یو څه پیسې راکولې یو ځلې 15,000 او یو ځلې 20,000 راکړې او هغه هم د تیر جمهوري نظام کې. وی ویل چې د مرستې د دولت لخوا دي د هغو کسانو لپاره چې شهیدی ورکړای وي او وی ویل چې دا د اولادونو لپاره دي.
که څه هم په افغانستان کې د معلولینو یتیمانو او کونډو د شمیر په اړه کره احصایې نشته خو په وروستیو لسیزو کې جګړو د دې کسانو شمیر زیات کړی دی. طالبان هم د هغو جنګیالیو له ډلې څخه وو چې په افغانستان کې واک ته له رسېدو مخکې د افغان پوځ پر ضد جنګېدلي او په جنګي جرمونو وژلو او ټپي کولو او آن د ګڼ شمېر خلکو په یتیمولو او کونډو کولو تورن دي. دا ډله یعنی طالبان آن په افغانستان کې د دوهم ځل حاکمیت وروسته هم د پخوانیو حکومتي پوځیانو او چارواکو په وژلو تورن دي. هغه ادعا او تورونه چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دي منلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران په یاس ولایت کې د یو بس چپ کېدو په پیښه کې لشتر لږه اتوشت پاکستانیان چې عراق ته د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو وشل شوې دي. په دې پیښه کې دروشتنه نور ټپیان دي. جزئیات د فرشتې سحاق پوراپورک.
د ایران په یاست ولایت کې د 40 د مراسمو لپاره د پاکستانی زیارت کوونکو د یو بس د چپکې دوه پیخه کې لګ تر لګا 28 کسان وژل شوی او درویش نو ټپیان شوی دي. د ازادي رادیو فردا څنګه د یاست ولایت د بحرانونو د مدیریت د مشر محمد علي ملک زاده له قوله ویلي چې په دې پیخه کې د 44 ټپیانو حالت نازک دی. د ایران خبری اژانسونو هم د یاست ولایت د بیړنۍ مرستو د چارواکو په حواله ویلي چې دغه بس د سې شنبه په ورځ د خوستان نږدې لاس پجې د تفت خار د دیشیر د پولیسو د یو مرکز مخې ته چپه شو او ور یې واخیست. د راپورونو له مخې په دغه بست کې له 150 تر 350 پورې پاکستانی مسافر سپاره وو چې د ایران له ختیځې پولې سیستان بلوچستان څخه د خوزستان د چزابې سیمې ته روان ول. د یزد ولایت د بیړنیو خدمتونو د مسول په وینا په وژل شویو کسانو کې 11 ښځې او 11 تنه نارینه شامل دي. د ایران اسنا خبری اژانس لیکلی چې په ابرکوسیمه کې د خاتم الانبیا روختون، په تفت سیمه کې د شهید بهشتي روختون او په یست سیمه کې د شهید رهنمون روختون د زخمیانو د درملنې لپاره چمتو دي. د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه د موټر چلون کې له لارې سره نابلدي او د موټر خرابوالی د دغه پیښې لاملونه بلل شوی دي. ریټرز خبری اژانس دا هم لیکلی چې پاکستانی رسنیو د یو ځای شو یا مشر قمر عباس په حواله د وژل شویو شمیر 15 کسان خودلی دي. د دغه رپورت لمخې د دغه بس مسافر د پاکستان د سند ایالت د لړکانا خار شویګان وو. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری په ایران کې د پاکستانی زیارت کوونکو د وژل کېدو له کبله خواشینی خودلی او د بهرنیو چارو وزارت ته یې لارښوونه کړې چې مړی پاکستان ته واستوي او ټپیانو سره په وخت مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی هم د دغه پیښې په خبرګون کې د وژل شویو له کورنۍ سره د خواخوږۍ ترڅنګ د هغه شویه زیارت کوونکو چې د بس د چپکېدو له امله مړه شوي خواشینی څرګنده کړې ده. د 40 مراسم په وروستیو کلونو کې د ایران د حکومت په تبلیغاتو سره په عراق کې ستر مذهبي مراسم ګرځېدلې دي. په همدې مناسبت د عراق په کربلا لاخار کې په میلیونونو شیاګان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټولېږي او ماتم کوي چې له ډېری غني ګونی سره مل مراسم وي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د اوکرين سمندري ځواکونو نن سهار وختي د روسي پروستوف سیمه کې د روسي د اس 300 د الوتکو زیت غونډې په نخښه کړې. په عین حال کې روسي ویلي دي چې دوی د اوکرين د ډرون د تر ټولو سختې څپې سره مخ دي چې تر روسي ماسکو په نقشه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه له اوکرين سره په پوله پروت په کورسک سیمه کې له دوه اونیو راهیسې د اوکرين د یرغل د مخنیوي هڅه کوي. د اوکرين لوی درستیز وویل چې د روستوف په سیمه کې د نوشاختنسک شارګوټی ته نشتې د اس درې سوه توغندیو باندې برید د سمندري ځواکونو لخوا ترسره شوی او د برید پایلې لا هم ارزول کیږي. هغه همداراز زیاته کړه روسیه یرغلګر د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره له اس درې سوه توغندیو څخه هم کار اخلي، د استوګنې ودانۍ ویجاړوي او ملکي خلک په نقشه کوي. بلخوا کې د ماسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي اوکراینی بې پیلوټ الوتکو د روسي پلاسمینه په یو برید کې په نقشه کړی او زیاته کړی ده چې هوایي دفاع سیستم لاس په پیلوټ الوتکې وشتلې دي. د روسي دفاع وزارت هم په جلا جلا توګه ویلي چې د دوی د هوایي دفاع سیستم 15 بش اوکراینی په پیلوټ الوتکې را نسکوري کړی دي. په ورته وخت کې د روسي جنگي بلاګرانو وویل چې په کورس کې د لومړی کرښې په اوشتو کې سخته جګړه روانه ده، چیرې چې روسي منلي چې د سیمسین درې مهم پلونه ویجاړ شوي چې په نتیجه کې د ماسکو د ځواکونو لپاره د اکمالاتو مهمې لارې قطع شوې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 14 501
وړاندې د ازادي راډیو په دې ماشومنی خبری مجله کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې چې پیغامونه ته مخه کړو، د سپورت لړګره د مرکزی اسیا د فوټبال د ولس کلونو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوب کوي. دغه سیالي د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان په وخت ماسخوتن 9 بجې پیل شي. د نننې لوبې ګټونکو لوبډله به پایلوبې ته لار پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د ولس کلونو ټیم قرغزستان ته 2-0 ماته ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 18 پیل شوې او د همدې میاشتې تر 24 پورې دوام کوي. د کرکټ لړګر د دوه ټیسټ لوبینن پیل شوې دي. بنگلاديش لوبډله پاکستان ته تللې ده او دا لوبه روانه ده. تر اوسه پورې پاکستان 1.5 منډه کړې دي، 4 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. بل لوبه د انګلستان او سریلانکا ترمنځ، انګلستان لوبډله انګلستان ته تللې ده. په دې ټیسټ لوبه کې د سریلانکا لوبغاړو 1.6 منډه کړې دي، و لوبغاړي له لاسه ورکړې دي.
تاسو لا پیغامونو
مزو د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینا ګلدین تاسو ته په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادې رادو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مو دا درخواست نړیوال تم دا درخواست د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورتونه ستدي او بنسر ناسي ګوانډین موږ سره ډیر ناسم چلن کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را مینه ټول ډاکټر نو خواري کولی شو، نو غریبي کولی شو، نو مزدوري لتلی شو. یو سره تم چار چاپیر ته اغزن تارونه خواري کړی دی او چې اغزن تارونه منی ورو ورو بس دی رحمانه توګه باندې چار چار نه سره کوي ممبري دی. نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي او پاسپورت نو ویزو ترتیب را برابر کړي چې هر یو ممالک ته موږ تک را تک کوو نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولی شو. لکه نور څنګه چې نور ممالک خواري مزدوري کوي. والسلام
سلام آزادی رادیو کارکونکو عمر الدین کوتا عمر بالمعروف طالبان کوم مسئولین چی دی خلک ور سره ډیر تنگ شي وی دی او حالو کو ته مشکل جوړوي. سلمان د قانون تنوزی او ورته وای چې وسته داسې جوړ کړو داسې جوړ کړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو، موږ قران شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. خدای باندې حالو کو ته مشکل مو جوړوي. خلک ور سره پازا ویږي باید داسې حال کو سره چلند وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړ اوس په خیر صحت مشه دی الله مقدر او خیر وس. ما شکایت په دې اړه دی، زه تر سبیا درجه پورې دنیا علم کړی دی، عصري علم تر سپزم سیم په پورې کړی او بیکاری ده، تر وسه ناست دي، څه کار و شی نسته، کورو کې مشکلات ډېر دي، نو شتمني و شی ډېر سره ختم دي، او دلته د ګرمۍ ستونزو سه مریضان یو شان پورته سوي دي، نو ډېر الله ته استرار دی، نو موږ غواړو چې د یو ترتیب د یو کار زمینې راته برابرې سي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا سدی رډو دا مشمنی خبری مجله هم دلته سر ته ورسید. احمد شبر له تاسو اجازه اخلم په بل خبری مجلی کې. جعفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سټوډیو ته شرخلی.
تشکر از شما. شبر صاحب شما هم خسته نباشین.
مننه.